دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزام د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د پی یو سټوډیو لاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه وویل ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي
د کندوز په دشتار کې ولسوالۍ کې د افغان پوځ عملیات روان دي. د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداری ورکړ چې امریکا د افغانستان نه ببر پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل افغان ځواکونو د کندوز د دشتار کې ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورسنی ولای وو په شمال ختی زون کې د پامیر 212 سکولي اردو مرستيال ویند عبدالهادي جمال ازادي راډو ته وویل
دشتیارچی ولسوالی د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتفنیدل چې د ولسوالی مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري د دشتیارچی ولسوالی شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالی په شمال ختی زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي نشته یو کال مخکې هم طالبانو له شاوخوا د ولسوالی پر مرکز برید کړی وو او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی وو د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالی ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سایل ازادي رډو ته وویل دا ځواکونه به په دهراوت ولسوالی کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په روسي ورځو کې طالبانو نیولې دي
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو لپاره او همدار ازلته د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو لپاره عملیات پیل شي
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسیدلې او کله به عملیات پیل کړي خو د دې ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او جنې دولتي ودانې د طالبانو په کنټرول کې دي د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداري ورکړ تر دې مخکې پراپورون کې ویل شوی وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوه هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوری پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي مچ مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزوري شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي پراپورونو کې ویل شوی د امریکا دفاع وزارت ته سپارښتنه شوی چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوري مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي پراپورونو کې ویل شوی امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځان پریشتي د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتل کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبر داري ورکړ ک وسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوري مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات لنیوي ادارې سره شریک نکړي شای په کورونا وایروس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات شي په دلاویر ایالت کې جو بایدن وویل ک دا هڅې همغږي نکړو شای نور کسان هم ومري ډونالد ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د 3 منټې د ټاکنو د پایلو لمنلو او د جو بایدن لړل سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو لوړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د رای غلا شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چال چلند بي سابقه بلل شوې ده په امریکا کې په کورونا وایروس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتې ده د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیې ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه وو ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستیکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9مې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هر ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او لویدیز د ټاکنو نتیجه نه ده منلې. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ته ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد هم جرګې ته ورغلی وو.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به ای معنا نیست که ما مخالف ای مذاکرات هستیم.
دا سیال کې چې د ولسمشر ترامپ دورې کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې.
روان بهیر جنیوا کانفرنس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بل اخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر سیبانو د نام
بیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبرې دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسدالله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبرې دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي صلاح شوې. رحمت الله افغان د ولسي جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل سټوډیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي طالبانو د قطر له غونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وایي تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبرې دا په دې معنا نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ته ولاړل.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولای شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستۍ ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتي وي.
ښاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وای دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لار پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځنډ او خنډ رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړی وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه پیل شوي دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد غشان وویل له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داس حال کې ده چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پروندوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر دا هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپل بریاوي خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې د افغانستان به په بیا افغانستان به بیا پر امریکا او یا د ناټو پر کوم غړي د حمله لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحبي واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو لاري په صادراتو کې د تیر په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د کورونا ویروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوي دي. نوموړي وویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2020 میلادي کال کې د 380 میلیونه ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي. خو سوداګرۍ خونه وایي یو شمېر ستونزې موجودې دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دوی په وینا لا هم الوتنې منظمې نه دي او دوی نشي کولی د الوتکو د کم ظرفیت له امله لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندې 15,200,000 ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په 24 ساعتونو کې د 160 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 فني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات یې د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې بڼه لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 475 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، کولی شئ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې زموږ غږ په صفاتو باندې واورئ. اوس هم ورځې وي نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دوره تر 2 میاشتو پاتې ده، ښاغلی ترامپ له خپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبې راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسله والو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبې رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډېر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وي. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ به چې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6 قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایډن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکي وایي چې دشتي ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه چارواکي وایي تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسله والو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور رالېږلی.
افغان ځواکونه د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 212 قلوردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تېره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. لا هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د دشرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړي ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تېره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیه قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچي بازار هم نیولې دي او اوسمهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کال راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شیرچي ولسوالۍ په شمال ختیځ ځون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډیر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه که جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر ښویدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند یې جوړ کړی. په دې اړه روحلانوري یو راپور رالیږلی.
د منډول ډنډ کاسا شاوخوا 3 کیلومتره اوږدواله او تر 200 متره پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کال وړاندې په یو سخت زلزله کې د غره یو برخه سینت را خویدلې، د اوبو مخه ډب کړي او دغه حوضې رامنځته کړي دي. خلک وایي ل 110 متره لوړوالی سینت د اوبو بیرته لویدلو یو خپل ابشار جوړ کړي چې په ډیر لږ لګښت او پاملرنه پرېښه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبید الله نوري
قدرتي ډول باندې غر په وخت کې زلزلې را چپکړې او د سیند مخ کې پروت ده. صرف یو توربین او ډینامو چې پکې دي بس په میگاواټونو میگاواټونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولی شي ډېر یو معیاري بندبار جوړ کړو، شاید تر 500 میگاواټ پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډېر آسان کار ښکاري، ډېر یو ښایسته شکل دی چې مصارف هم ډېر کم راځي.
د رڼو اوبو د دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د نهو برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوې دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
دا بند کچېرې جوړ شي تقریبا 100 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاواټ برق به تولید کړي او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکي او د حجم کاری ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند نه راتلونکي کمیسیونو سره مخامخ نشو، مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی د ترسو چې حیاتان الته واستول سي او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نیسنجي او ټول په نظر کې ونیسي بیا لغین وروسته په دې باندې اقدام کړي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میگاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
کنه د پټیکا کې امر د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجیه صاپۍ کتلي. البته اکثرو ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلي حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هره ورځ جګړه لسګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات تشی او منګبا یوې بلې خنړې جګړې ته نوزو. هوا دولتي ورسپانې بیا په افغانستان کې ورسته یو بریدونو ته اشاره دا کړی چې د غبریدونو اکثره له پاکستان پلان شوی، او د پاکستان ملیشې پکې ښکېلې دي چې د دغو بریدونو قومنده د پاکستان لخوا ورکول کیږي. ورسپانې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونې ده، ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورسپانې دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی، او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح رسپانی بیا په ولسی جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤولانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثرو وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او اړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلیکو.
ستاسو ل پیغامونو
په ډېرې خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېدا خبریال چې په فلمه کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقربا او چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول او اخره وینه نه وي، چون چې د یو غورځېدا خبریال او دی په حق ورسېدی، دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهي شو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته، دخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي، او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظرانہ اسکزید روزگان ولایت گزاب دول سلید کری سخت د ست کړي پیغام پریږ د مزد الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکی او د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخښي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر ډیر په خواشینی خوار د غریب بدبختی عدالت جلد آخو.
کولای شي ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوي، هم داسې مو چې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خپاره کړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر له مخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یوه لاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او شمیر نورو اسلامي هیوادو کې مظاهرې وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تګ ولاره د اعتراض په ډول بنده کړې وه. د بیلاروس تر ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلومات بلل شوی پرون په دمشق کې د 9 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایه کله ورکول کیږي. ولسی جرګه وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکو پنځ شنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامه د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کو او په دې غږیږي چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 6 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کېدو اندېښنې د غشان د یو شمیر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کوو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واوري دي، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دې ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړ شي. لبد امر چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعت تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا غا بحیر نوست پراوتو دی. او ننی اول ورز بچه دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې تر الله هم دغه بهیر روان دي. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دي. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي، او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرحه او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه د هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت، خصوصا یو خو یې د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو، د غلو، د غاصبینو له لورې. وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي، او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او ولتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري، نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسی چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کریاب صاحب پمدې مسایلو باندې بغږیږو. دغه کاري کړنلاره کله راته د ولسی جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامه تشریح کوي او بیا په کومه ورځ ورته د رایو صندوقونه کې ښودل کیږي؟
اصلا خو دا باور ځلی چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای لپاره راځي پخوا داسې نه و شوي. نو اصل کې خو دا ده چې باید په دغه یوه ورځ کې دا پروسه بشپړه شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته، باید صندوقونه کېښودل شي. خو چونکه څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي، او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنې د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو، د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل ګزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره تا وکیلان راځي
ډېره زیاته مننه کاریاب صاحب. تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لک تر لګه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمه وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم. د شک پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته دا هغه داده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په خوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګوي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نه شي ګرځېدلی، تاسې هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانه شي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالی سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونه وځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو، خو یوازې د یو شخص څیره بدله شي او په ځای بل کس راوستل
شي. شریف صاحب، ته تاسو ته راګرځو، کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچا چونه کړی ده، یو داسې توکي را لېږلی دی چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي، دی د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي، اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار غزیمواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نه شي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېرې، خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې دی، د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د جنیوه کانفرانس د مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ درکوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې
وي. یعنی کریاب صاحب، تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅ کله هم نشي ردېدل، ولی د فساد کوي هم په هغه کچه بنئ چې څومره په خوا و. ځکه روزنۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر شتمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډېر غاصبان په کیسه دی چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمېر به داسې وي، خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا یعنی دا بهیر پیل شوی دی، سر له اوسه دی داسې څه یو زه هېڅ کوم او که هېڅ مې کړم باور وکړئ په هماغه ورځ درته وایم چې دلته نو خبره ولتیا او استعداد نه ووته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چا چې څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې رای ورکړل شي، د خپلوي اړیکې په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي، د ځینو ادعاګانو له مخې او دغه شان ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کړي کنه؟
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې، د بې پري افغان په شکل باندې دا وایي چې کچېری کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایا تر لاسه کوي، هغه داسې کسان نه وي چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینی دوا وي او یا لږ تر لږه یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه ښه همدا بلل شوی وي. که په دې کې زیاتای داسې کسان نه وي چې هغه د ولس په درد ونه لګېږي، زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکراروو او داسې څه شی به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نه شو کړی چې هغه د په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی وي او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره همدا ده، یعنی تر زیاته بریده پورې هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره والتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درد ته دی څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولی شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دی د ګډ کور په شکل ګوري کې واز دی وقاومه او یو تنظیم او یو سمته او یاد خپل پیسې چې لګولي دغه پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی، دا به وخت ثابت کی.
او شریف صاحب نو غوښتنه مسدده وکیلانو نه
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دادا د زموږ دادا چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي، په هر ژبه پورې، په هر سمت پورې، تر ټولو مهمه دادا په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رای ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري. دای د افغانستان په ملي ګټو وتلی، د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی. کچیر دغه یو شی وی نو هغوی به خپل مسؤلیت ادا کړی او د افغان ولس د درد لپاره به لږ تر لږه هغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دوا کتلی.
کریاب صاحب که د وکیل د وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو باندې لګوغه گیګو کوم ډول ستونزې پکې موجود وي او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي، آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی؟
دا اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کاندید وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري. یعنی داسې نه دی ویلي چې په مطلق ډول که څوک د بل هیواد پاسپورټ ولري، تابعیت یې ولري، نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي. ولې صلاحیت یې ورکړی دغه برخه هم څېړل شوې ده او اړوند کمیسیون پورې ډېره موضوع راځي کېږي. خبره د اسنادو ده، زه د هماغه کمیسیون غړی یم چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد مې څېړلي دي. له بده مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وې او دا ستونزې بېرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده بېرته هم یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لېږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکړي. وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي کنه من په باور سه زه درته ویل شم چې من هیڅ کړي واو بلکې دا دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته
کوم ډول سنځ کوم ډول
سنځ مثلا یو چا دولسم سند نه لاره د ماستره یو د لسان سی لاره په قانون کې دا دي چې د لوړې زده کړې نو چې دولسم سند ونه لري پونتون د کم طریقه وې یا یو څوک دا سی و چې تر لسمه ویلې او هغه ورته بیا معادل کړي او یو فلمو بهانه ور جوړ کړي و چې یو تخصصي امتحان ور کړي دی او دغه نو سند دی وخت چې د معرفت وزارت درته تایید کی بیان د تفتیش او تحقیق او لټنې بیا د څارنوالۍ کار شي په وجود دې چې موږ په دې برخه کې ډېر خطین غکړو ځینې ان تر دې فورمیم جوړ کړی ورته د پونتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیره پورې دا پوښتنه ترې وکړي هغه داسې څه و چې یعنی په قانون کې صراحت او وضاحت نه و خو په هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبره اداره ته تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري
خو کاریاب سپ تبن تاسو به شواهد هم درلودل د دې شواهد سره سره معتبر ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک
بالکل بالکل زمونږ ورستۍ مرجه همدادي زمونږ ورستۍ مرجه همدادي چې دا غوې نه پښتنه او رسمي تي او یعنی په کراتو هغه اسناد چې زمونږ شک وو او تردید پکې موجود وو داغه د فارم 3 یا څلور واره وزارتونو ته اسناد لیګلی دي 13 ورځم چې ورسته د تصمیم ورځ وو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګه د دوړو وزارتونو موینان د شادتنامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره
کریاب صاحب ته بتاست تر ګرځو شریف صاحب د کریاب صاحب د امدغه خبرې ته په کتلو سره پاسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت امدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ ک په دې برخه کې د چړونو نه موجودیت
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناک نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخ خلاصي تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول د اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شي هغوی ورته تایید کړي دي نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه درویزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واک او صلاحیت محدود دی او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسیږي نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکو هغه په دې سیستم کې را نوځي او له همدې سیستم نه بیرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي نو هیڅ کله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي دا فکر کومه لویه ستونزه ده او بله ستونزه ډېره خطرناکه ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسی جرګې غړي دغه کسانو ته رایه ورنکي، د فکر کوم دا په خپله د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې د هغه کور دلته وي، د هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري، او په واقعي ډول باندې کله د ښي او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړي وي، هېڅ د مسؤلیت یا هېڅ د مینې غیر تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري، او کله چې مشکل سیږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کېږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډیر زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شي، د ټولو سیړل شي، د درويشت نوماند وزیرانو کنه تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یو برخه هغه و چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوا یا درې واري دا غوي اسناد بیا ونه سیړل شو او هغه ولې ګل شو د رؤساو کمیټې ته. ورستی و وزیران پرون پاتې و چې دا غوي کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود و، هغه ولې ګل شو او دا غوي هم نن یې هغه ورسته بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار تر وغوښتل او هغه خپل برنامه او بیانیې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد سیړل شوي او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بل ورځ ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټولو ته صندوقونه کې خدل کی کنه د هر ورځ په اخر کې؟
نه، ورسته ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه ده، زله بعد مرغه چې د افغانستان بیا به سره وایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی وان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه اغول سړی ته هم یا ورل وزیر ته نوماند ته رای ورنکې. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي لپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته هغه ډول د کورنۍ دندو وصول اجازه ورکړي د وروستۍ ورځې
دی. ډیره زیاته مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل لدواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پای واوریده. تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او بریالي.
دازل میں مات لکھ دوران خارد ہندارو پشان دازل میں مات لکھ دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پمازی گری باند خمنگ سولی ونیان مینیو پمازی گری باند خمنگ سولی ونیان مینیو رو خلق نا واڑی چشی دسوزگارو پشان رو خلق نا واڑی چشی دسوزگارو پشان خوت میاد د وطن د غرو دلارو پشان خوت میاد د وطن د غرو